د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې اوسطه خپرونې مطالب: نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. په ناروې کې د طالبانو او لویدیځو چارواکو د تیرو دریو ورځو د خبرو پر نتایجو د یو شنونکي نظر پوښتو.
د ناروې حاکم ګوند وایي دا سفر ښه و ډیالوګ د پایل لپاره، خو دا سفر په دې معنا نه و چې طالبانو په رسمیت وپېژندل شي.
آسیایي پراختیایي بانک له افغانستان سره 200 میلیون ډالر مرسته کوي.
اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي.
او په افغانستان کې د کورونا د نوې بڼې د تشخیص په برخه کې ستونزې.
یوازینی موږ ستونزه په دې غو کې لرو چې د اومیکرون تشخیص لپاره موږ جین سیکوینسر نه لرو چې اومیکرون نوې بڼه موږ تشخیص کو.
نور مطالب او په دوهم نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرو. لومړی په مکرۍ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی: ملګرو ملتونو په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیرو بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. برېښنا شرکت له ترکمنستانه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکوي. او په ایران کې یو فرانسوي سیلانی په 8 کاله وطن میاشتې بند محکوم شو. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي ریچارد ترنچارد اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته وویل:
موږ توانېدلي یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسوو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ، د کورونا د وبا او خراب اقتصادي وضعیت له کبله نږدې 30 میلیون کسان د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي ولسوالۍ کې له غرنه کاني خوېدلی و چې لارې بند کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې 4 ساعته هڅو نه وروسته دا لویه لاره د شپې په شاوخوا 8 بجو د ترافیک پر مخ خلاصه شوه. له دې مخکې د فواید عامې وزارت له خلکو غوښتي وو چې د دوی تر راتلونکي خبرتیا د پر دې لاره سفر نه کوي. تېره اونۍ هم د وریښم تنګي په سیمه کې پر سړک له غره کاني خوېدلی و چې یو موټر یې لاندې کړ او 15 کسان یې ووژل. د افغانستان د برېښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکړی. تر دې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا کمه شوې وه. د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي بیګا پر ټویټر ولیکل چې له منځنۍ آسیا څخه د وارداتي برېښنا د کمېدو له کبله افغانستان د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ شوی دی. ښاغلي میوندي په یو غږیز پیغام کې وویل:
زموږ تخنیکی همکارانو هڅه وکړله د ترکمنستان هیواد برېښنایه کابل ته وصل کړله. موږ اوس کولای سو د څه مودې لپاره هیوادوالو ته د ترکمنستان برېښنا ورسوو.
میوندي زیاته کړه چې ښایي اوس کابل خاریان د برېښنا له ډېرې لږې پرچاوي سره مخامخ شي. د ازبکستان وارداتي برېښنا پرون سهار وروسته له هغه پر افغانستان کمه شوه چې د چارواکو په وینا تخنیکي ستونزې پکې پیدا شوې. ټاکل شوی چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان د 19 کلنو څخه کم عمر لوبډله سبا د نړیوال جام سیالیو په کوارټر فاینل کې خپله لوبه د سریلانکا په وړاندې ترسره کوي. د ویل چې افغان 19 کلنو لوبډله د دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې پایله به هم د افغانستان لپاره مثبته وي.
د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شو چې د فبروري تر 15مې به دوام وکړي. لبلی خوا پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هالند ته په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماتې ورکړه او د لوبو د لړۍ 3-0 پر وړاندې وګټله. د لوبې د قطر په پلازمینه دوها کې ترسره شوې. لازدی رادیو خبرونه اوري. د ایران یوې محکمې یو فرانسوي سیلانی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2000 کال په می میاشت کې د ترکمنستان او ایران پر پوله نیول شوی و. د 28 کلن بریر کورنۍ ټینګار کوي چې هغه بې ګناه دی او د بشري حقونو ډلو ایران تورن کړی چې له لویدیځ سره په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر له بندیانو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي یا هم پیسې پرې ترلاسه کوي. په پاریس کې د بریر مدافع وکیل فیلیپ والنت په یو بیان کې ویلي چې موکل یې د تړلو دروازو شاته په مشهد کې محاکمه شو چې نه قاضیان بې پرې وو او نه محاکمه عادلانه وه. او فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس سره په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاریس او برلین هیڅکله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغه زیاته کړه چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي مسکو ته به ډېره ګرانه تمامه شي. ښاغلی شولتس خبریالانو ته وویل برلین پر دې فکر کوي که روسیې برید وکړ نو څه ډول ځواب به ورکوي. د شولتس په وینا په دې برخه کې د جرمني او فرانسې نظر سره ورته دی چې د روسیې نظامي تحرکاتو ته به جدي ځواب ورکړل شي. تمه ده چې ولسمشر مکرون د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په تړاو پر ټلیفون خبرې وکړي. له دې مخکې متحدو ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو ویلي وو چې روسیې د اوکراین پر پولو شاوخوا 1,00,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي او دا ویره یې رامنځته کړې ده چې پر اوکراین برید کوي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویبپاڼه وګورئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په پاتې خبرونه کې تاسو د راپورونو اوریدو ته رابولم. ورځو لومړی موضوع راخلو. نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د کابل تر سقوط وروسته د لومړي ځل لپاره لویدیځو ډیپلوماتانو په تیرو 3 ورځو کې په ناروې کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره رسمي خبرې وکړي. طالبانو تمه لرله چې د ناروې د غونډې په نتیجه کې به د افغانستان شاوخوا 10 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ آزادې شي، خو داسې ونه شول. په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره د بشري مرستو په تړاو خبرې وشي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
ټاکل شوی ده چې نن په نیویارک کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویلټفیلد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه معلومات وړاندې کړي. داخلي هویلټفیلد هیواد له تیرو 3 ورځو راهیسې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یو پلاوي کوربه و. دا لومړی ځل و چې د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته لویدیځ ډیپلوماتانو له طالبانو سره په رسمي غونډه کې برخه واخیسته. د طالبانو پلاوی د اکشن بی پروس ناروې ته ولاړ. په لومړۍ ورځ یې د افغانانو د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل. په دوهمه ورځ یې د اروپا، امریکا، برېټانیا، فرانسې، ایټالیا او کوربه هیواد ناروې له ډیپلوماتانو سره غونډې وکړې او پرونی د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون له نورو ټولو بهرنیانو سره ګډه غونډه لرله. په پرونی غونډه کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسېدو پر ستونزو خبرې وشوې. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوه چې مرستندویه ډلې او نړیوالې مؤسسې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه د قحطۍ په درشل کې دي. بل لور ته طالبان له لویدیځه د افغانستان د نږدې 10 میلیارده کنګل شویو ډالرو د خوشې کېدو غوښتنه کوي او د ناروې غونډو ته هم طالبان هیله من وو چې دا پیسې به ترلاسه کړي، خو د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې په دې برخه کې موافقه ونه شوه. د دې سربیره د ناروې د کډوالو د شورا عمومي مشر یان ایکلند وایي چې د اوس لپاره لومړۍ درجه ستونزه دا ده چې د لویدیځ بندیزونو افغانستان ته د مرستو د لیږلو په لاره کې خنډ جوړ کړی دی. نو لویدیځ او طالبان باید خبرې وکړي او هغه بندیزونه چې د ملکیانو د زیان سبب کیږي لرې کړي. خو لویدیځ هیوادونه د بندیزونو تر لرې کېدو مخکې له طالبانو غواړي چې د افغانانو بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی وکړي. یان ایګلند پرون په اوسلو کې وویل طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي دي. طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. هلته باید د نجونو لپاره هم ثانوي زده کړې وي. دا زموږ لپاره سره کرښه ده. که موږ نجونې تعلیم ته پرې نه ږدو، هلکان هم تعلیم نشي کولی. دوی باید پوه شي چې موږ د دوی د کلتور درناوی کوو، خو دوی باید وپوهی شي چې موږ هم کلتور لرو. موږ د یوه تمدن استازیتوب کوو چې د جنسیت د مساواتو پر بنسټ ولاړ دی. تمه ده چې په نیویارک کې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره هم د بشري مرستو پر مسلې خبرې وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما وایي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبورا لاینس هم ګډون وکړي.
په نیویارک کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکې غونډې په اړه جزئیات مو اورېده. اوسلو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د پلاوی تر سفر مخکې په ناروې کې حکومتي چارواکو د دې سفر ملاتړ کاوه او ویلي چې طالبان پر کابل واکمنان دي او باید خبرې ورسره وشي، خو د ناروې اپوزیسیون ګوندونو پر دې سفر اعتراض درلود. د تیرو درې ورځو له غونډو وروسته په ناروې کې وبخې د طالبانو پر وړاندې مخالف نظرونه مخالف پاتې شوي او که بدلون پکې راغلی. احمد شیبر په دې اړه په ناروې کې میشت د سیاسي چارو شنونکی عیسا ستانکزای پوښتلی.
د ناروې حاکم ګوند خصوصا د ناروې خارجه وزیر دا وایي دا سفر ښه و د ډیالوګ د پیل لپاره، خو دا سفر په دې مانا نه و چې طالبانو په رسمیت وپېژندل شي. خو دوی وایي چې تر ټولو مهمه خبره اوس لپاره د بشري مرستو او د نجونو حقوقو او د آزادیو د مدني فعالانو د فعالیت او خصوصا د مدني فعالانو د فعالانو د کتنې ډېرې مهمې دي. په نظر د مقابل کې مخالف ګوندونه او ځینې هر چارواکي په تیره بیا هغه عسکر یا صاحبمنصبان چې په افغانستان کې وو د هغوی نظرونه هم مطبوعاتو راخیستي چې ډېر زیات خوابدي وو په دې چې خصوصا د انس حقانی نوم چې کله په دې لیست کې را شامل سو نو ډېرو غبرګون په دې وښوده، ځکه چې خبریال چې په سرینا هوټل کې پخوا د حقانی شبکې په حمله کې وژل شوی وو، دوی وایي چې د حقانی ورور په دغه سفر کې باید موجود نه وای. حداقل حتی په دې هکله د ناروې د صدر اعظم نه پوښتنه وشوه. هغه وویل چې په دې سفر کې مونږ د لست نه وو خبر، مونږ صرف غوښتل چې طالبانو یو ډله راس د ډیالوګ پرانستل شي او دا زمینه برابره شي چې مونږ بشري مرستې وکړو او یو ډیالوګ له طالبانو سره پیل شي، ځکه چې دوی وایي دا اوس یو واقعیت دی چې طالبان هلته واکمنان دي.
د انس حقانی مسله بیا په غونډو کې یاد شوې ده او کنه په غونډو کې دوی دا ګیله نه ده کړې رسمن، یعنی په رسمي شکل
د ناروی ډیپلوماټانو مخصوصه ډیپلوماټانو ډېر تم رتبه ډیپلوماټانو چې افغانستان سره کار لري دوی سره غونډه وکړه. ډېر توجه فوکس په بشري مرستو د نجونو په تعلیم او په دې مسلو دی د ناروی د رسنیو په وینا. خو له کومې ورځې چې انس حقانی لومړي ځل لپاره په تیاری کې تصوید هوټل کې چې کله دا روسره یو شخص چې مې ورسته انس حقانی په هیڅ رسنوي کې چې دوی فلمونه خبره کړي یا څو خپل اغنه دلیل سوي کې دا سي دا احتمال هم ست چې دوی ورته دا تجویز کړي چې انس حقانی د رسنوي ته نه راوځي یا چېرته، یعنی محدود کړي وي کې دا سي. حتی ځین نو معتبر رسنوي لکه ناروی ای بی سی دا دا ویل چې یو افغان ته د انس حقانی په خلاف پولیس ته یو شکایت هم ثبت کړی ده. او په دې چې خصوصا د دې ژورنالیست پلویانو یا ژورنالیست فامیل هم په دې ډېر خفه اوسي، ولې داسې یو څوک چې انس حقانی د حقانی شبکې چې د بونګ یو ژورنالیست وزلی دغه دې سفر کې وي، نو هغه ډېر نه ده مطرح سوی.
د ناروی حکومت چې د دې سفر بلنه یې ورکړې وه، هغوی تر غونډو وروسته څه وویل چې دا سفر بریالی و؟
هغوی ویل سفر په دې پریالی و چې مونږ له طالبانو نه ځینې ژمنې واخیستې چې خصوصا د تاکید په دیو چې انجن مکتبونه به ډیر زر پایل سي په ټولو ولایتو کې. دا ډیر دویل ډیر مهمه خبر ده او د بشري مرستو لپاره دی وايي موږ خبرې وکړې چې د بشري مرستو لپاره اسانتیا برابر سي. خو بیا هم د ناروی چارواکو تاکید په دی چې هیڅ وخت به دغه مرستې موږ مستقیما د طالبانو حکومت ته نه وسپارو. سار یوه ډله به جوړي کې په کابل کې داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې مرستې د هغوی طریقه مستقیما خلکو ته ورسیږي. یعنی تر اوسه پورې دوی په دې باور نه دي چې طالبان دې دغه مرستې ترلاسه کړي په خپله، ځکه چې په طالبانو دا اعتماد دوی لا هم نشته دی. فکر کوم طالبان ته اوږده لاره پکار ده چې د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کړي.
په ناروی کې میشت د سیاسي چارو کتونکی احساس تنګځای و چې لازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغان جاپان روختون ډاکټران وايي په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایروس په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. دوی ازادۍ رادیو ته ویل چې پر کووید 19 ناروغۍ اخته شویو ډیرو نویو ناروغانو کې د اومیکرون د کورونا وایروس د نوې بڼې نښې لیدل کیږي، خو د دوی په خبره د دې بڼې د تشخیص لپاره کټونه نه لري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
شکریا چې تازه لته په هنځي فارغه سوي وای پلاری څو ورځې وړاندې په یو محفل کې لګډون وروسته په کورونا وایروس اخته سر. نو موري چې پلاری په افغان جاپان روختون کې بستر کړای وای د وایروس ډول چې پلاری پر اخته سوي ډیر اومیکرون ته ورته دی.
هغه خلکو ته چې دغه بهداشتي نقاط په نظر کې نه نیسي تر منه خواهش کوم چې لطفا د سیبان خبرو ته غوږ ونیسي، ځکه چې کورونا واقعیت یو کوشنده مرض دی.
که څه هم د کورونا وایروس د اومیکرون ډول په ټوله نړۍ کې په چټکه د خپرېدو په حال کې دی، خو په افغانستان کې ورته دومره پاملرنه نه ده سوې. د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوو اونیو کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمېر ډېر سوی او هر ورځ په منځني ډول له 10 تر 15 ناروغان روغتون ته ورځي. د افغان جاپان روغتون سرطبيب ډاکټر طارق احمد اکبري ازادي رادیو ته وویل د وایروس مثبت پیښې اومیکرون ته ورته دي، خو دوی د تشخیص لپاره اړین کیټونه نه لري.
په تیر دوه هفتو کې موږ وینو چې ارقام مصاب شوي خلک په کورونا باندې اخته شوي خلک ډېر زیات شوي دي او نوې اخته شوي خلک دي. چې موږ تر څومره کیسونه اوس چې موږ ګورو، موږ 50 خلک موږ ترازی ټیسټ لپاره، نو هغه 50 کې کم از کم شل نه 15 پورې مثبت پیښې وي. موږ پرون میګا دې وو نوې بستر شوي ډېر وخیم یا شدید وضعیت کې موږ سره بستر شوي دي، چې دا د بستر شوي خلک ارقام ډېر زیات جګ شوي. هغه کم یوازینی مونږ ستونزه په دې غو کې لرو چې موږ دره د اومیکرون تشخیص لپاره موږ جین سیکوئنسر نه لرو چې اومیکرون نوې بڼه موږ تشخیص کو.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي کته هم اوس د دوی ستونزې تر یو بریده هواري سوي، خو له بهرنۍ مرستندوی غواړي چې د اومیکرون د تشخیص د کیټونو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت څخه غواړي چې د رسنیو له لارې عامه پوهاوی لوړ کړي تر څو خلک د مخ کې په څیر د وایروس جدي ونیسي. د ننګرهار اور اسیدون کې ګلالۍ غفاری ازادي رادیو ته وویل
هیڅ کوم توجه په دې مرزي کې نه لري. فکر کوي چې دا مرزي لمنځه تللې ده او دولت هم باید په خبر نه مرزي ولري، خو تبلیغاتو کې پرسنو کې تر څو خلک تشویق شي چې دا مرزي جدي ونیسي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت هم مني چې په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر ازادي رادیو ته وویل
د عامه روغتیا وزارت د تلاش کې دی چې کورونا په بحث لپاره مالی سرچینې بیرته ژوندې کړي. تر اوسه پورې د 8 اشرف خانو څخه چې موږ په ټول هیواد کې لرل په نشته امکانات موږ تر اوسه پورې د 10 اشرف خانو دروازې خلاص ساتلې دي. یوازې تر اوسه پورې موږ په دې توانېدلې یو چې د 15 اشرف خانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړم او همچنان د یونیسف په مرسته اکسیجن پلانټونه په لاسو ولایتونو کې جوړې دي. د عامه پوهاوي کچه موږ لږ څه لوړه کړې ده، هم د وزارت د عدالت لسنه او هم د مساجدو د لارې.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي د دوی د بیا واکمنۍ له مهاله نږدې 109,018 د کرونا ټیسټونه سوي چې له دې شمېره 119 پیښې مثبتې دي. له ناروغانو څخه 44,522 بېرته روغ سوي او 601 نور بیا ترې مړه سوي دي. وزارت د پرون ورځې د شمېرو په اړه ویلي په ټول افغانستان کې 2,304 مشکوکو پیښو څخه 214 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان له بهرنیو مرستندویو وغوښتل چې د کرونا ویروس په ځانګړي ډول د اومیکرون ډول د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ګډه ورسره کار وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمېرو له مخې په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري میاشتې له درېیمې څخه د 2020 کال د همدې میاشتې تر 14 نیټې پورې د کوویډ 19 195,602 مثبتې پیښې ثبت سوي چې له دې شمېر څخه 1,393 تنه ترې مړه سوي دي. دغه شان روان کال د جنوري تر 20 نیټې پورې په دغه هیواد کې ټول ټال 5,046,045 کسانو واکسین ترلاسه کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د هغو پخوانیو کمانډو پوځیانو د برخلیک په باب لیکنه خپره کړې چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې یا CIA له خوا ملاتړ کېده. ورځپاڼه د خپل پرونی مطلب په پیل کې لیکي د کمانډو دغه پخواني پوځیان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره په همکارۍ کې کلیدي رول لوبولی و، په متحده عرب اماراتو کې د امریکا ویزو ته انتظار دي. لیکوال په اګست میاشت کې د داخلي یا له افغانستانه د خلکو د رایستلو عملیاتو ته اشاره کړې چې پر مهال یې له ځانمرګو بریدګرو او نورو خطرناکو کسانو د کابل هوایي ډګر په خوندیتوب کې امریکایي پوځیان یوازې نه وو، بلکې د افغانستان د ټروریزم ضد هغو ډلو یې مرسته کوله چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې لخوا روزل سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه کمانډو پوځیان د تخلیه د عملیاتو تر پایه په افغانستان کې و چې د خلکو په وروستۍ ډله کې له افغانستانه ووتل. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم شاوخوا 80,000 افغان پناه غوښتونکي امریکا ته ورسېدل، خو د امریکا د استخباراتو له ملاتړه برخمن په سلګونو افغان کمانډو پوځیان او د دوی د کورنۍ غړي لا هم د متحده عرب اماراتو د کډوالو په کمپونو کې راګیر پاتې دي. د نیویارک ټایمز رسپانې په مقاله کې راغلي اونۍ په میاشتو واوښتې او د امریکا د استخباراتو له ملاتړه برخمنو پوځیانو ځینې وایي چې دوی داسې احساس کوي چې هېر کړی سوي دي. دغو کسانو ویلي دوی د تخلیې د پروسې د ګډوډۍ قرباني سوي چې پر اساس یې ځینې افغانان په چټکۍ امریکا ته ورسېدل، خو ګڼ نور لا هم پاتې دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دوی پر دې کار کوي له دغو پخوانیو پوځیانو ځینې امریکا ته ولېږدوي. طالبانو د دوشنبه په ورځ ویل چې په مزار شریف کې هغه 40 کسان نیولي چې د دوی په خبره غوښتل یې د حواله لارې په ناقانونه توګه له افغانستانه ووځي. بلخوا امریکا یو ور بیا له افغانستانه د تخلیه پروسې د پیل په هدف د قطري الوتکو د الوتنو پر پیل چنګار کړی دی. ډیلی ریکارډ ورځپاڼې چې له سکاټلند څخه خپریږي د 14 آریا بوستانی په نوم هغه افغان الاصله سکاټلندي په باب لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې له بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د بسپنې یا پیسو په ټولولو کې همکاري کړې ده. د آریا بوستانی پلار 40 مخکې له افغانستانه سکاټلند ته کډه سوی، خو د هغه زلمی زو چې په دغه هیواد کې لوی سوی لا هم په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستې سوچ لري. دغه زلمی توانېدلی په سکاټلند کې د طبیعي آفتونو اضطراري کمیټې د بسپنې په ټولولو کې همکاري وکړي. دغه خیریه اداره چې هڅه کوي په افغانستان کې د روان بحران په وړاندې د مبارزې لپاره پیسې ټولې کړي، توانېدلې چې په یوه میاشت کې په سکاټلند کې 3,000,000 پاونډ او د بریتانیا له نورو برخو 2,000,009,000 پاونډ راټول کړي. د ادارې روان جمع په افغانستان کې هغو میلیونونو خلکو ته چې د لوږې، وچکالۍ، شخړو او د کورونا اوبا له کبله له ستونزو سره مخامخ دي د بسپنې ټولولو پروګرام پیل کړ. د ډیلی ریکارډ په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د روان بشري بحران له کبله 1,000,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کم دي د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د FM په 100.5 چپه په لویو ښارونو کې او په منځنۍ چپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرېږي. د آسیایي پراختیایي بانک له بې وزله افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې د سلګونه میلیون ډالرو مرستو ژمنه کړې. د طالبانو حکومت د دې مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې د مرستو د رسولو چارې به څاري څو اړو کسانو ته ورسیږي. د دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
آسیا پراختیایي بانک له افغانانو سره د 415 میلیونه ډالرو مرستو اعلان وکړ. د دې بانک په وینا دا مرستې به د ملګرو ملتونو د 4 بنسټونو له لورې ولګول شي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د آسیا د پراختیایي بانک مرکزي دفتر پرون په یوه بیان کې څرګنده کړه چې دا مرستې به د خوراکي موادو پر رسولو، د روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو او پوهنې ولګي شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم نږدې 23 میلیونه افغانان د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. د آسیا د پراختیایي بانک له اعلان شوې مرستې به 115 میلیونه د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي څو له هغو بې وسله افغانانو سره چې په کرهڼې بوخت دي او په خپل کار کې له ستونزو سره مخامخ دي مرسته وشي. په بیان کې ویل شوي دي چې نږدې 1,00,000 افغانانو ته به د کار په بدل کې خوراک او د کار په بدل کې پیسې چمتو شي او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچي صندوق یا یونیسف به لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي څو 15.3 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې روغتیایي خدمات ورسوي. یونیسف به د شاوخوا 10,000 ښوونکو لپاره هم مرستې ترلاسه کړي. د یونیسف یو بل هدف دا دی چې تر 2 میلیونه ډیرو افغانانو ته کورونا واکسین چمتو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پراختیایي بانک د مرستو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د دې مرستو له لارې به بې وزلو ته دوی په افغانستان کې خواړه ورسوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تر 600 میلیونه ډالر له افغانستان سره د روان میلادي کال لپاره د مرستې په توګه اعلان کړی و، خو دوی ټولو ویلي دي چې مرستې به د طالبانو د حکومت له لارې نه لګوي، د مرستندویو مؤسسو او د ملګرو ملتونو له لارې به یې مصرفوي. د طالبانو حکومت د آسیا د پراختیایي بانک د مرستو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرستو د ویش په برخه کې هر راز همکاري ته چمتو دي.
دا ډېر مثبت کام ده. اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي او څارنه به کوي او مستحقینو ته به دا پیسې رسیږي او په لازمو برخو کې مصرف کیږي.
مجاهد لنډیوالې ټولنې وغوښتل چې لړمنو افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه اړمنو کسانو ته او د افغانستان په ګاونډیو کې له یو شمېر کډوالو افغانانو سره د مرستې لپاره نږدې 5 میلیارد ډالرو ته سشکال اړتیا لري. د سازمان د افغانستان اوسنی وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له مرستندویانو یې غوښتي دي چې مخکې تر دې چې افغانان نور وځپل شي مرستې دي ورسره وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ زرخال کې
د زیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له اندیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
کاوه ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې د اونې خبريږي. ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم د کندهار څخه یاري کومول دا او خدای دې وکړي چې دې راته زموږ پیغام شپ کې څو څو زلین پیغام پرې شي د زموږ پیغام له مې نشي. موږ وویل چې ولې زموږ د مایبینو پیسې نه ورکوي؟ دلته موږ د مشکلات سره مخامخ یو چې موږ راځو ته واسو خپل کارتونه لرو کارتونه او تاوړې دي. موږ ته طالبان وایي چې دوی نشته بعد راځي چې دوی نشته بعد واسو بیا دری نشته بعد راځي. ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګران وروره دا زموږ پیغام نه شرک چې دا مسلمانان یې واوري یا دې حکومت را سره یا دې موږ ته خپل معاشرات کینه راکوي خو یا دې روچ او ورته راکوي یا دې بیا تر ازادي دې څخه مننه نه خپل تمام.
زه هدایت الله د میدان دی ولایت ماجدینو څنګه اینده دی کو تماس کې نو سره ګران طالبان ورونو ته دا ده چې ماجدینو له خوا دې رسخته ګلنګ لته سن کې ځکه چې تشرف غنی کوه چې ارزکه کومه کونه وړل د ماجدینو لرياست نه وسه طالبان خپل نظامیانو ته ورکوي، نو دا دومره څه ګناه ده؟ دا د یو دوم دغه نور کومکونه که دا مو خاصو دپاره یونیسف یونیسیار ورکوي، خو خل تر خلکو دی پکراو دی کاری او بیا دلته ستنه دی یالو خاصو به کوچی چې دی کومه پر سره کوي. دا د حق له غنه هم ته وجه غواړم او سخت ګلم ول یونیسف او یونیسیار نه کیږي، ځکه چې دا یو مړ ډوډۍ کوم باندې و سل ټوکې کوي او د پکراو تر هغه کور نه رسېږي ته خانو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو پیلېږي. خدا شیبه د سهار 8:30 دی. په موکړې د خبرونو لنډیسته، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي. د دې ادارې مشر وویل چې دوی کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره رسوي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لویې لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي سیمه کې لغره څخه کاڼې ښویېدلې وو چې دا لارۍ بنده کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان پر ټویټر لیکلی دی چې له څلور ساعته هڅو وروسته د لویې لار د شپې په شاوخوا 8 بجو د ترافیک پر مخ خلاصه شوه. د افغانستان برښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برښنا د وسلېدو خبر ورکړی. له دې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برښنا کې کموالی راغلی و. تکل شوی چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډلې د لوبې ته ښه چمتووالی نیولی. د ایران یوې محکمې یو فرانسوی سیلانی بنیامین بریر د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بریر محاکمه د منلو نه ده. او فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ولري. د فرانسې ولسمشر پرون د جرمني له صدر اعظم سره په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاریس او برلین هیڅکله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغه زیاته کړه چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو مسکو ته به په ډېره ګرانه بیه تمام شي. د ازادۍ راډیو خبرونو ته غوږ یاست. قدر من اوریدونکو، د راپورونو د برخې پای ته را رسیدلی یو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم چې اسدالله لودین چمتو کړی.
ازادۍ او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خپریږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خپرو. له کوم چارواکي سره مرکه نه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځئ چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
بلی، السلام علیکم. د کندهار سمې اړیکه نیولې ده او خدای دې وکړي چې زادې راځي. زموږ پیغام ثبت کړي، څو څو ظلم پیغام پرې ایښی دی. زموږ پیغام ولې نه نشتهوي؟ موږ ویلی چې ولې زموږ د مالبینو پیسې نه ورکوي؟ دلته موږ د مشکلاتو سره مخامش یو چې موږ رایڅټه واسو، خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته واورو بیا موږ ته طالبان وایي چې دوی میاشتې بعد راځه، چې بیا دوی میاشتې بعد واسو، بیا درې میاشتې بعد راځه. ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګران وروره، دا زموږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري. یا دې څوک مکر سره وکړي، یا دې موږ ته خپله معاش راځي کې نه راکوي، خو یا دې راو جواب راته راکړي. یا دې بیا تر ازادي راډیو څخه مننه د خدای په نام.
زه هدایت الله د میدان د ولایت مجاهدینو خننګاینده دی کو تماس کې. موږ سره ګرانو طالبانو ورونو ته دا ده چې مجاهدینو له خوا ډېر سخته ګیلم له تاسو نه کېږي، ځکه چې تېر شرف غني په وخت کې به هر زکه کومکونه وړل د مجاهدینو له ریاست نه، اوس یې طالبان خپلو نظامیانو ته ورکوي. نو دا دومره څه ګناه ده؟ دا د یو
دوم نه نور کنه کنه کدام خاص د فاره یو نصف یو نسیار ور کوي خو خل تر خل کده په قراو د کاری او د عدالت استونه د یالو خاص به کوم چې جګړه دی کومه پر سر کوي دغه حق له غنه هم ته وچو غواړم سخت ګلم یو نصف او یو نسیار نه کیږي ځکه چې دا یو مړي ډوډۍ کوم به نه و سل ټوکې کوي او د قراو تر هغه کور نه رسېږي مخه ته خانو
السلام علیکم څنګه جوړ په خیریه ګور د دایکندی د ولایت خبره کوم څنګه په پښتمه کې سادیش کار کیږي موږ د ځکه غصب شوی دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي موږ د لري خراب شوی دي موږ مرچتونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی کوم پاک ورسی موږ د نورو مشکلاتو سره مخ و سلام
ناول دا آزادۍ راډیو ټول کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله خواهش مو دا د احساس سره چې موږ د اواز پر طالبان ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې و طالبان ورته و درېدل او سړی ته ویل وایي دا ګیره کله کړې او ټول خلکو کله کړې نو زم مام کله کړې دا او بس دا سړی په دې په خو باندې وویشت او زما کول وی دا بیا وینې پیروانی منګه جیت کښه په خانه ته ویور نو ورته خوره ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکوي او نور څه وکړي وطن نه کوم خلاص شو چیرته وته خو زه دې لاته خوره او قران ته وګورئ
السلام علیکم ځکه نه راځي ولایت څخه تاسو یې څو خبر سوتو چې د سپین بولدا کا صحیح وو پر ضلع مجاهد می سلامونه وایا چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوئی سیبه بنجیږي واسو هم په حاله اغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او هغه نه یوازې فورز ذکر وې سره ولی دا عمل نوڅه قبول راځي او تاسو خواهش کوو چې د تزمر ذاتي شکاش پیش کړي او د تاسو تفوس وکړي چا یا ولی دا عمل نوڅه قبول ټول در بدر خلک هیڅ نه لري او راز فورز اغوانی ویږي وساسو جوړ چارو چادو لري خو غواړو باندې چې څه زړه سودا پښتنه وکړي السلام علیکم
سلام تاسو ته سلام رادیو ازادي کورکمندان او کورکنان ته سلام وایم خوم خوشاله او کامیاب لره هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کوشی غصب ظلم استبداد به عدالتی ده زه خوی ارسای منصب یم چه شل کالمه تحصیل کرده سلویک کالمه پا دو وطن که کار کرده دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چه چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلاکول او دی بی عدالتی و دی بی 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 کفایت و خلکو مخامو تر سوال او دغه دیموکراسي ده
السلام علیکم د زابل دی ولایت څخه اجاب ولی دغه پیغام د ازادۍ راتو ته پریدم لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جامع رسول کړي او اسلامي ملتونه ورته ویلې سي قریشي صاحب ستاسو ټول د یو ټول یا دلګي د فاره یا د یو ډلې د فاره ټول افغانان ورته ما چوي لکفار سره دا غوښتنه کوله ا داسې دی په خپل مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټي وادي بولي مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړي دي اوانان څوک له مجبوریت او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي د دوی په فکر ځانونه اچولي دي زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي دی چې زموږ په زموږ له غمه مزد او زموږ د هېواد نه خرابېدو لپاره یې دا کار نه کوي دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په مشکل کې اوسي
کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولید سردار محمد امنیتي ملي کې او ځکه درلوله څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تزادیانو لخوا چې مالي محمد ګل محمد او قزاوي نومېږي چې په خط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والي ته څلور عریضه کړې دي، په اړه یې هېڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم، نن مې نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پرځم. موږ د طالبانو د لوړ پوړي چارواکو سره د هیله اوازه ده چې مکتبونه علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول، خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مداري پکې پرته ده، حیوانان وزي نه وزي. نو موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه علاقې او کمنردي او که ښځینه مکتبونه یې باید علاقې او د نړیوالو سمدا خواهش دي چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي، څنګه دې مکتبونه اعلانې کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو، بیرنګ بیرغ موږ غواړو، موږ سپین بیرغ نه غواړو، موږ د خپل پخوانی بیرنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کډور د سوو کډو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځو کې استعمال لیدلی دی یا پېژني. نو هله ارزونې دا چې ما پیغام نشر شو وسلام
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه دلنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، زما جهاد نه دلنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډې ګډانو دروازو په پاټکونو چاکستنو ناستې، دغه سیاست نه بلک تېر شوی دی. زه یو کمینی به وکړو د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده، همدا وسیت بس دی که پوهېږي په دې که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. وسلام علیکم. زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرتنا هغه مفسد خلک، هغه متکبر خلک چې هغه جهادي چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی، باید د لرې شي صحنې نه.
السلام علیکم، زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسې ټول رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکای دشي څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پام غورځولي دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، پنځه زره به زخمیانېدل او لس زره به زکوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې چې نه څوک مري، نه څوک زخمیانېږي، څوک بېکوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېغرضه عام سړی محمدین کوچی تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زه د رادیو زه خبرې کوم، عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې د ما کور بمبارد شو، د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې له یو کور شل نفره م نیسي، له یو کور څلور نفره م نیسي، یو کور پنځه نفره م نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه که یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدره شو. دوه کله دوه نیم کله په غزنی کې ماجر و، ما د قلیجاوس په شرک کې پروت وم، هېڅ چله ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي دلیم داسې کومکونه چې راځي دا ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین. چې دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له دې ازادي له راډیو چې نورې لارې مختنه ده پاته تي مجبوري وو که هغه دولت هم وو واسطه بازي وکړه. دغه اوس دې مسته استبادي د سیار
هغه ته ما ننوځو موسسې ته طالب ولاړي طالب ولاړي خوندا سره کشي د ښځو تو کار لري خدای کی کار سره کې موږ درځو دا راغلی یا چې خپل خپلوان نسی اتي زه دا خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم، عبدالهادی والپتن د کندهار ولایت میرویس مینی د اومی او زی شخص د ازادي رادیو سره په تماس کې. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سی وی پی سی چې وسیو سلو اتیا میلیونه ډالر WP ته ورکول کیږي.